دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان حکومت له کابله غوښتي چې د اسلامي دولتي اډایش د خراسان د څنګ مشر اسلم فاروقي چې دروانی ونی په پایل کې افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته دی وسپاري. دا مو د سر موضوع ده. د افغانستان او نړۍ په شمول په بیلابیلو سیمو کې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات هم در سره شریکو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین قلي اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوي. خغلی فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان وو د لویې لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې دیارلس طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولي عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنیي قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پادخوا به شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال اووه تنه طالب جنګیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخوا د شاهین کلي اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن و بالاخره این منجر شدن که
دوی دښمن زموږ په وړاندې مقاومت و نه شو کولای او بالاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي زالو پر لور مخکې ولاړ شي. د ښاغلي رضایی په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی وخته. د خوماب ولسوالۍ زیات شمیر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړۍ به د کرونا وایرس لکبل پروان 2000 میلادي کال کې لداس ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګیوا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې سکهال به د ټول نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شاو لاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتره شي. دا وایي په دې کې د پوښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په دوهمه نمایي کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2020 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشري ویل د کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو له کبله دا کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. دا بخښنې نړیوال سازمان وایي د وبخښي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشی کړی ده. د سازمان د برتانیا د څانګې مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9مه پر ټویټر خپور شو ویل پیغله امیری چې له 2013 میلادي کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په اوین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه خوشی شوې ده. خغلی نایر زیاتوي ایرانی چارواکي باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 15,000 نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. 3,299 تنو ته دغلته تیره شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیره شپه له دې کبله د مړو شمیر 16,440 ته لوړ شوی. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس تاخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 422,180 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,200 شو ته رسیږي. او له اسپانیا وروسته فرانسه او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 113,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 4,400 ته او د مړو شمیر 1,500 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش ټلې د خراسان د څانګې مشر اسلم فاروقي چې روانې اونۍ په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته وسپاري. پاکستان ولې دا نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوي؟ دا به په یو رپورټ کې واورو. دا به هم واورئ چې د کرونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ خپرېږي او د خلکو کاروبارونه او ژوند یې اغېزمن کړی. په داسې وخت کې خلک، خیریه بنسټونه، ملي سوداګر او نور هغوی چې وس او توان لري څنګه کولای شي مرسته وکړي. په دې موضوع باندې به یو مرکه ولرو چې د سیاست د خیریه بنسټ له مشر سره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایروس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر دیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. دا موضوع هم څېړو. کرونا وایروس په نړۍ کې په اقتصاد باندې ناوړه اغیزې کړي او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې ښایي په 2020 کال کې یو داسې اقتصادي بحران سره نړۍ مخ شي چې ساری په تیرو نوي کلونو کې نه وي لیدل شوی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم په دې ساعت کې خپرېږي. ازادي راډیو وری. د پاکستان حکومت له کابل څخه غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان د څانګې مشر اسلم فاروقي چې د روانې اونۍ په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو دې هیواد ته ور وسپاري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شنونکي په دې باور دي چې فاروقي د پاکستان لپاره خورا زیات اهمیت لري، نو ځکه یې د ورسپارلو غوښتنه کوي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې له افغان حکومت نه د فاروقي د عادلانه او داسې محاکمې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د تروریستي بریدونو د قربانیانو په حضور کې وي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبه په ورځ د وری په 14مه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وری په 21مه د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2018 اتلس کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واسطه وي او زیات شمېر یې واسطه، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلم فاروقي غوندې قوي تروریستان دي ورته وسپارلی سي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډېر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غواړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډېر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي، او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څانګې په افغانستان کې د ډېرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15مه نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حملې وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایي اډې پرون راکټي برید شوې. په دغه تړون کې چې څه باندې میاشت مخکې په دوحه کې لاسلیک شو، طالبانو او امریکایانو منلي چې پر یو بل به بریدونه نه کوي. پر باګرام اډې د شوي برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. دا چې رښتیا دا برید چا کړې، اهداف یې څه دي، اسدالله الدین د چارو یو شمېر کارپوهانو نظرونه پوښتلي او دا رپورټ چمتو کړی.
د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 40 ورځې واوښتې، خو د تاوتریخوالي د کمښت ښکارا څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري یې چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مقرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپې وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بې پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیه په پای کې خبرداري ورکړې چې دا ډول حمله به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ پر باګرام هوایي اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې مهال کېږي چې دغه اډې کې له پراته زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شنونکي او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیل دلی شي.
افغانستان کے
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز ځانمرګي او موټر بم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسلرل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره د توغندیز برید کې چا ته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11 نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په هغه موټر بم او ډله ییز برید کې دې اډې ته مالی زیان هم واوښت. د سیاسي چارو شنونکی مشتاق رحیم وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې ستونزمنه ده چې ووایي پر بګرام د پنجشنبې ورځې راکټي برید چا کړی. ښاغلی رحیم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا برید د سولې د مخالفو کړیو کار یاد کړ.
څرنګه چې د سولې پروسې خپل ملاتړي او ملګري او صادق هلې ځلې کوونکي لري، همداسې ورانکاري عناصر هم دې پورې تړلي دي. دلته اشخاص، ډلې او هېوادونه شته چې هغوی د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې خوندي ویني، او د هغوی په آن که جګړه دوام پیدا کړي نو د هغوی ګټې به خوندي وي. او دغه ډول عناصر تل لپاره د سولو بهیرونو د ننګولو هڅه کوي.
د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو په ظاهره د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه نه دي کړي، خو په دې موده کې په کابل کې د افغان سکانو پر عبادت ځای، د ولسمشر د لوړې پر مراسمو او دغه راز د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه بریدونه وشول چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. د دغو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د طالبانو او امریکا له هوکړې وروسته د طالبانو د ویاندویانو د اعلامیو بڼه هم نرمه شوې ده. پخوا به دوی هر ورځ د ګڼ شمېر وړو او لویو بریدونو مسؤلیت اخیسته، خو اوس د طالبانو په خبرپاڼو کې یوازې له دغې ډلې سره د افغان ځواکونو د یو ځای کېدو ادعاوې کېږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې راتلونکی لا معلوم نه دی، خو د دې هوکړې یو شمېر مادې نقص شوي او یا یې نیټې ځنډېدلې دي. هوکړه کې راغلي وو چې افغان حکومت به 15,000 طالب زندانیان آزادوي، او د تېرې مارچ میاشتې 10 بین الافغاني خبرو ته ځانګړې شوې وه، خو دا دواړه خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. طالبان اوس وایي د هغو زندانیانو خوشي کېدل هم ورته د منلو نه دي چې کابل کې د دوی د تخنیکي ټیم له حضور پرته ترسره کیږي. له دې داسې ښکاري چې د تړون پر سر ناندرۍ ډېرې دي او ممکن هوارېدل یې څو میاشتې وخت وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خورېدو دی، او دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه د دې وبا د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي. اوس تقریبا له هر افغان سره دا پوښتنه چې بېوزلي افغانستان به د دې وبا پر وړاندې څنګه مبارزه کوي شته. ډېر خلکو حکومت ته سترګې نیولي، خو آیا ټولنه او وګړي یې مکلفیتونه نه لري؟ احمد تکل په دې اړه له سوداګر او د سیاس خیریه بنسټ له مشر نجم الدین سیاس سره مرکه کړې. ښاغلی سیاس، په پیل کې په بحراني حالاتو کې د روحانینو او ملي سوداګرو ونډه مهمه بولي.
زموږ د ټولنې ټول اتباع خصوصا د علما او روحانیونو برخه د دوی خبرې یا د دوی الفاظ په خلکو باندې ډېر زیات تاثیر گذاره دی. دوی باید په آګاهي عامه کې ډېره زیاته مرسته وکړي، او ملي تاجر کولی سي چې په غذایي موادو کې له خلکو سره مرسته وکړي چې په ښه قیمت یا هم چې رایګانه توګه چې نن وخت دی چې باید د خلکو لاس ونیسو له خلکو سره مرسته وسي. په دې برخه کې ملي سوداګر کولی سي ډېره زیاته ونډه ایفا کړي، او کولی سي چې هغه لارې چې موږ کولی سو چې غذایي مواد خپلو وطنوالو ته له بهر نه وارد کړو، هغه لارو باندې باید شدتاً ملي تجار کار وکړي چې قاطي سره خلک مواجه نه سي.
سیاست صاحب، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس د سرایت له کبله یو فوقالعاده حالت رامنځته شوی. په دغسې یو فوقالعاده حالت کې د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې دولتي مؤسسات، افراد، رسنۍ، سوداګر دا په داسې یو ډول سره رهبري کړي چې وکولای شي ټول د کرونا وایرس د مخنیوي په هڅو کې برخه واخلي؟
د افغانستان حکومت باید خاصی برنامه پلاس کې ولري چې ټول دغه میډیا یا زموږ تلویزیونونه دې ته وهڅوي چې څنګه اوس وخت پیسو پیدا کولو نه دي. تلویزیونونه هم باید په دې فکر سي یا زموږ رادیوګانې یا زموږ اخبار، سوشل میډیا څوک چې هغه فعالین مدني دي، په دې وخت کې باید ټول لاس یو بل ته ورکړي چې خلکو ته آګاهي عامه رایګانه سي چې د یو برخه کې چې هزینه ونه لري.
بله، او دولت په مجموع کې او حکومت په خاص ډول باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت باید هغه خاص فرمانو ته چې ضرورت دی زموږ پارلمان کوم قدمونه اخیستلی سي، په آګاهي عامه کې د خلکو سره مرسته کولی سي. د پارلمان خپل وکیلان د دوی فعالیت موږ هیڅ نه دی لیدلی، په شمول د رئیس د پارلمان یا اعضاء د پارلمان. په دې برخه کې باید ډېر توجه وسي، او د هغه مرستې چې دوی له بانک جهاني نه 115 میلیونه ډالره دوی لاسته راوړلې، دا پیسې باید په ستراتیژیک شیکو ذخایرو چې د خوراکي موادو د پاره دی، د غلجاتو لپاره دی، دوی باید خپل ذخایر ولري. که په صورت بده چې موږ له سخت قاطی سره مخامخ کیږو، باید له دې پیسو نه استفاده وسی.
ډیره زیاته مننه سید صاحب. څه زیاتوي؟
د پتې آفت یا تاون چې راغلی دی، مهمه دا ده چې زموږ استاسې د جامع هر وګړی مسؤلیت پذیره ووځي. کولی سي هر دې ته ضرورت نسته چې یو څوک ملي سوداګر یا ویا میلیونیر له چا سره کومک وکړي چې ستاسې پوهیږي چې ستاسې په کوڅه کې ستاسې ګاونډی ستاسې د قوم یو وګړی ناداره دی، او کولی سي له هغه سره د یوې میاشتې کومک وکړي. نو باید دا کومک ورسره وسي چې هغه په کور کې پاتې سي، ترڅو چې هم ستاسې ژوند خوندي او هم ستاسې د یو وطندار ژوند خوندي واوسي.
نجم الدین سیاست سیاست خیریه بنسټ مشر وو چې په دې اړه څرګندونې کولې چې څنګه کولای شو په افغانستان کې وګړي له یو بل سره د کرونا د وبا په مخنیوي او د اغیزو په کموالي کې همکاري وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې اړه د عامه پوهاوي کمپاین باید وړیا وي، او حکومت او رسنۍ باید سره په دې برخه کې همکاري وکړي، او حکومت باید د پیغامونو او همدارنګه د تبلیغاتو په برخه کې پیسې سپما کړي او هغه په نورو برخو ولګي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راولېږي.
او سره زده ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فرشتې جلال زی ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې ډیلی میل د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان حکومت له دې سره چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر پر شرایطو اعتراض وکړ، د پنجشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو 100 نور بندیان هم خوشی کوي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ 100 تنه له زندانه خوشی کړل، خو د طالبانو ویاند وویل چې دا شمیر کافي نه ګڼي او له هغې موافقې سره هم سمون نه لري چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړی ده. د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت په دې موافقه کې شامل نه و. د موافقه سره سم ټاکل سوی و چې د مارچ په لسمه بین الافغاني خبري پیل سي، خو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید حکومت د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي او په بدل کې به دوی هم د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په روسیو کې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د څارنې او د خپلو بندیانو د تایید لپاره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب کابل ته تللی و، خو تر څو ورځو خبرو وروسته بیرته ستون سو او وی ویل چې اضافي بندیزونه او شرایط لګیدلي او دوی نه مني. ډیلی میل لیکلي چې محمد اشرف غنی د بندیانو د خوشي کولو فرمان په داسې وخت کې ورکړی چې په کور د کورونا ویروس د خپرېدو او له بهره د امریکا د مقرر شکایت تر فشار لاندې دی چې د سولې د پروسې له سستۍ یې کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې چارواکي د دې وبا د خپرېدو له امله په زندانونو کې د ګډوډیو له پیښېدو اندېښنه لري. ډیلی میل لیکلي اوس چې طالبان د بندیانو د آزادۍ له پروسې ووتل، دا نه ده معلومه چې بین الافغاني خبرې به څه وخت پیلېږي. ګلوبل ان میل ورځپاڼې چې له کاناډا خپرېږي د بګرام پر هوایي اډه وروستۍ راکټي حملې ته کتنه کړې او تبصره یې پرې خپره کړې ده. دا حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ورځپاڼې ته ویلي چې په حمله کې چا ته تاوان نه دی رسېدلی. د ګلوبل ان میل ورځپاڼې هم د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته په اشاره کې لیکلي چې د طالبانو د امنیتي ضمانت په بدل کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په تدریجي ډول له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د وسلوالو طالبانو ویاند په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې په بګرام کې پر هوایي اډه په حمله کې لاس نه لري، خو داعش اعلامیې خپره کړې چې په بګرام کې د هلیکوپټرو د ناستې پر ځای ډس کړی و. د داعش د خراسان برخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د داعش د خراسان برخې د افغانستان په شمالي سیمو کې منګولې شخې کړې او د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی. ګلوبل ان میل ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا ډله به شایي په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې وسوال لري، خو یو شمیر افغان چارواکو له ورځپاڼې سره په خبرو کې شک څرګند کړی چې دا شمیره به هم دومره وي. هغوی ویلي چې شایي د داعش د وسلوالو شمیر تر دې ډیر وي.
د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د کرونا وایرس د سرایت له کبله نړۍ ښایي له داسې لوی اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. د IMF مشر پرون وویل چې کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداری ورکړل چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل دروړي.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر کریستالینا گیورگیوا پرون د اپریل په 9 په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نړۍ به د کرونا وایرس له کبله په سګنی 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ څخه پر وروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. میرمن گیورگیوا دا وینا داسې مهال کوي چې له نړیوال بانک سره د IMF ګډه پسرلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په پام کې ده. دا غونډه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله د ویډیو کانفرنس په وسیله پلان شوې ده. د IMF مشر وویل چې په روان کال کې به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د دې نړیوالې مالي مؤسسې له ټولو 180 غړو هیوادونو څخه په 170 کې به د سړی سر کلنای عاید په کمیدو شي. میرمن گیورگیوا هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 2021 کال کې به وضعیت ښه شي. نوموړې وایي هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په دوهمه نیمایي کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي. چې له دې سره به اقتصاد وغوړېږي، نو هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به د نسبي ښېګڼې کال وي. د IMF مشر وویل د کورونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ته تک کاری او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. که څه هم یو شمیر هیوادونو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د شاوخوا 8 تریلیون ډالرو په ارزښت پلانونه تر لاس لاندې نیولی دي، خو د IMF مشر پر حکومتونو غږ وکړ چې داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. دا تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د اپریل په 14مه نیټه د خپل غړو هیوادونو لپاره په 2000 او 2021 کلونو کې د نړیوال اقتصاد په اړه خپل خوشینونکي اټکل خپور کړي. د راپور چې جزئیات یې په جنوري میاشت کې د کورونا د وبا له خپرېدو مخکې راټول شوي وو، د دې کال لپاره په سلو کې د 3.3 او د راتلونکي 2021 کال لپاره په سلو کې د 3.4 ودې اټکل کړی وو.
دوستانو وس هم د سهار 8:30 بجې شوې. یو بار بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د هرات ولایت چارواکي وایي د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. دا خبره د هرات والی ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 14 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولي عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. دا شاهین قلی اردو بیا وایي چې د جوزجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدل له کبله 2000 کال کې خای نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شو چې ساری به په تیرو نوي کلونو کې نه لیدل شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د برتانیا د څانګې مشر وایي چې د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو عرس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقتی ډول له زندان نه خوشې کړي. او په ټوله نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو کسانو شمېر تیره شپه له 15 واوښت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم د سیمې، نړۍ او افغانستان په اړه شیبه په شیبه زموږ تازه معلومات کتلی شئ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته لاړ شو او نیمه نړۍ او کور کلی وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایرس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر ډېر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
وروسته له هغه چې زرګونو بندیانو د ایران په یو شمېر زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د احتمال په اړه په اعتراضونو لاس پورې کړ، د زندان د افسرانو او امنیتي ځواکونو له خونړي ځواب سره مخامخ شول. دا خبره د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې د اپریل پر 9 کړې ده. د دغې ډلې په یوه اعلامیه کې د بندیانو د خپلوانو په ګډون د بېلابېلو معتبرو سرچینو په حواله راغلي چې امنیتي ځواکونو له وسلو او وشکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی چې په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه بندیان وژل شوي او سلګون نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي لشت لژه په یوه زندان کې هغه کسان چې په اعتراضونو کې ګډون کړی وو د امنیتي ځواکونو لخوا وهل ټکول شوي چې احتمالا د هغوی د مرګ سبب شوي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ایز مشر مرستیالی دیانا التهاوی ویلي چې دا نهیلې کوونکې ده چې ایراني چارواکي د دې پر ځای چې د کورونا وایرس څخه د ژغورلو په برخه کې د بندیانو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي هغوی وژني څو اندېښنې چوپسي. التهاوی وویل امنیتي ځواکونو ته باید سمدستي سپارښتنه وسي چې د دې وژونکي غیر قانوني اقدام څخه خلاص واخلي او د هغو زندانیانو چې د خپل روغتیایي حق غوښتونکي دي مجازات ودروي. نوموړي دغه راز په یادو زندانونو کې د ځورونو او وژنو په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه هم وکړه. په ایران کې چې د کورونا وایرس سخت ځپلی دی، تر اوسه 100,000 بندیان په موقتی ډول خوشي شوي دي. د دې هیواد د روغتیا چارواکو د اپریل پر 9 وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې 68,200 کسانو د کورونا وایرس نتیجې مثبتې دي او شاوخوا 3,110 کسان ترې مړه شوي دي. پر ایرانی چارواکو انتقاد دی چې په لومړي سر کې د دې ویروس په مخنیوي کې په ځنډ اقدام کړی او متخصصین د چارواکو لخوا په ورکړل شوي ارقامو هم شک شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د اپریل پر 9 وړاندیز وکړ چې د کورونا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره دي خلک د روژې میاشتې پر اتک سره په مذهبي مراسمو کې له راټولېدو ډډه وکړي. خامنه‌ای په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک د روژې عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي. د روژې میاشت د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیلېږي.
نیما نړۍ اخسر بمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سال ویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنن و زمنور دا دیجرون خوزا پا دا مرد خوشحاله
دا افغان و خوزو دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېری مینوال انجونې او خزې دي خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چیرې خولي نه وي
پاکستان سی وی سینونه زیاتی یا مخچم لکسوي یا مغزوړن سوي د فز خوښه د خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي
بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 پورته وي او د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی وړي د مشکلاتو په اساس باندې توصيه کوو
د خلا جراحي د ګټي تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي کوم جانبي زیانونه لري او کوم جنو چې د خلا جراحي کړي دا اوس څومره له دغه کار راضي دي
زه د دغه جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي
د دغه ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو
د تاریخ په اوګدو کې تلخزو د زاندو خلې ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو خلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندنی هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د خلا د جراحي په واسطه نیول شوې ده د خلا جراحي په افغانستان کې یو نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي دغه جراحي تر ډېره د ورځو جګول د پوزې جګول او نری کول د شونډو پلنول د پوستکي روښانه کول د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم او کله چې زما همسنفیان په ټوکه ماته تاپهیي ویل نو